آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو ورانی با پری خبرونه که واوری چه با بغلان که ده غزل شپا ول منزل شوا
پیوم محل کې شهران راتل سی وی ولادت شمې بلی وی او سکون وی آرامي شو یال د بعد غزل ویل د کوم کول یو ځنګړی کیف لري
په هلمند کې د ترنم سیالي تر سره شوا
ډیر مو د بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سن شو
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پوریونی وی چاپ شوی کتاب شخې دلایم
ټول دلایل وی سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنجونو هم نشاو ایل کیش
زو کړی منجلی د اسمان سپینه سپوږمۍ د وا وا د ګل غټی د پغونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو
نور مطالب هم درو شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ول منزل شوه د مرکزی بغلان پولیس والیک شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر لتالاره بهر جزئیات په راپور کې
په بغلان کې لوو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي د ځلی د غوی په پینځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړی کړی و دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړی عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 دیرش شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستې و ازادې رډیو ته ویل
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مازله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادیب بهیر د شپنور منزله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادیب بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور منزله سره په ډیر ښکلی بڼه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڼه باندې د دې شپې پترسکی وویلی او د زړه خوالی د شعر په ژبه باندې وکړه
د غزل شپه لا دیار لسوا 15 کال راهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي دی بهیر با پخوا دا غونډه د بهیر په تالار کې نیوله خو له دوو کلونو راهیسی دیرو ته مخه کړی ده چې د غونډې د ځینو برخوالو په باور له ښار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین ساپی دا تیر اونۍ د غونډې په اړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې وویل
لومړی سر کې شهرانه ټولیږي بل د چې ماخال منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کیږي په اجنډا کې ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کیږي ورسره لږې ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کیږي او بیا بل دغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابرېږي چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي برق یا درخم مسایل نه وي نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې څه لږ رڼا ده شاعران عملته سره غونډېږي یو ډیر تام سکوت وي ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي یوازې هغه وندوی چې کوم شاعر دعوت وی غزي په همدغه حالاتو کې چې حوالک څه تیاری وی او رڼا وی آواز دی ډیو وی او غا شاعرانه احساس فوق العاده پرېدلې نو ول تخپل غزل وړاندې کوي او ډیر په ځنګړي شوق سره دکلمکی او د ناس کسان دغه دکلمینه خوند اخلي او د غوړدل او ډیر آرام سکون او یو ځنګړی احساس لري چې غالبا تل د موجود وسله ډیر خدار کوي سی چې نه غږ څه دی نه موټر څه دی نه خلک څه دي نه رش څه دی نه د ټولنې دا ډېر بیروبار څه دی ډېر آرام شپه آرام حالت او د شعر او غزل روح ته انسان ډېر خبر نه وته ډېر خوند اخلي او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي دا تر ډېر وخت دوام کوي ممکن تر ټوله سوي بجې بعضن تر دو بجو شپو هم دوام کوي کله سي ادبي تند خړو بس اشعارون څخه خپل اشعار ولوسل بده کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار ورسته غزل ورسته به ترنم غزل غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې امغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې به ټول خاموشي او امغه په یو خاص انداز یا په امغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی پاکې د غزلونو د کلمه او د اشعار وړاندې کول دي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و.
سلام دې شي تاسو د شي راپورته له بابا څخه ژوند دې اتي کې شي رساله واخلي له بابا څخه او نو په پرست لاري د نوې تقاضا راځي دا له په پښتون نه جوړ غواړي له پښتون څخه نو په پرست لاري د نوې تقاضا راځي دا له په پښتون چې عمل غواړي له پنجاب څخه او ځینې خبرې باید د شي له ملال سره وو دا څرشا ځینې خبرې باید د شي له ملال سره وو
په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې ځینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبد الله رحماني او عبد القدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخ کړو. په هلمند کې وی سیمه ییز رسنۍ د شاعرانو او نعت ویونکو ترمنځ د ترنم سیالي ترسره کړه. د دې سیالي برخوال وی دا ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونی انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترنم سره پیلیش.
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مس د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل مس د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران، نعتخوانان، هر څوک چې په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه دا شاعران لرو چې هغه پچ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلک وپیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لورې په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی. ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغسې رسنیو چې هغه د نعتخوانانو دپاره کار کوي. دا زموږ دپاره یوه غټه خبره وه.
کتاب له جوړ دی او دا ګوتی د قلم دی. غربت لږ مې پرېږده، دا وختونه محترم دی. ټوپک د دې تیر عمر حساب را سره وکړه. تڅکړی دی وایستا کوم کارونه سم دی.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسؤول حفیظ احمد نصرت وای دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او ناتویونکو ترمن سیالي جوړه کړې و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او ناتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنوم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د ناتویونکو ترمنځ یو ډېر مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپو نعتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم، چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پر شپه خپرېدل. یو نعتخوان موږ پکې مېلمانه کوي. شل خپرونې مو ورته جوړ کړې. شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخوانۍ او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شان ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو مو اړیکې نیولې. هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنوم څه معیارونه لري او ښه ترنوم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنوم کوونکی بخ جمال کریمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنوم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره یې د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسئله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسئله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنوم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډیری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنوم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم غسې بے خوندا دے زم غسے ژوند میں ہما غسے بے خوندا دے زم غسے یاران میں ٹنگو مگر نن محفل توارا نغلم یاران میں ٹنگو مگر نن محفل توارا نغلم دوی حتمن تارا یاد ویو زبیا مرم هغسی ژوند می هم هغسی بی خوند.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې پدې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړني ناولونو یادونه شوې ده. په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي. دغه کتاب په سلور سوا مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی.
په افغانستان کې د درویو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي. نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی، دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بی تربیته زوی د نور محمد ترکی هغه لومړنی درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي.
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې وړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیا چې تر اوسه پورې موجود دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړی نتیجې ته په دې اړه ورسیږو. نو لاندې قبل هم دغه تحقیق ترسره کړ. اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم. لنی ما په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپی ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی کلی منابع ته مې مراجعه کړې ده، یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي، اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده. مثلا څنګه په اول ځل د لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی، بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی، کله چاپ شوی دی، او دویمی او دریمی هم داسې. نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول هغه دلایل مې به وروسته ورسره یوځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه.
په دغو درویو ناولونو کې انصور صاحب د پټه مینه، دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې له نقدي اصولو ساس په نظر کوم یوې نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شوی؟
د دې تم باید فکر وی چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي. کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي، نو دا مو باید په پام کې وی چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیت لپاره مطرح دي، ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به زیات وي. په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوژې لکبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول، مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي. خو د دا په دیارلس سوه اوولس هجری لمریز کال کې په لومړی په اصلاح ورځپاڼه کې دغه وخت په اصلاح ورځپاڼه کې چې خپله برهان الدین کشککی د اصلاح د ورځپاڼې مسؤول مدیر دا چاپ شوی دی او دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوې ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده مگر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا یمن ورته ویلی شي ناول یې ته منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویم اثر چې دغه دوی سره مین ورونه دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام رسپانه کې په 1318 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پورتي کې چې د لمن لیکي چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینی البته لږې اوږدې قیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو غنو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولای ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی. یوازې درې برخې چاپ شوی دي، بشپړ زمونږ په کلاس کې نشته دی چې ډېر بحث پرې وکړو. خو زمونږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لامدې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلی ډاکټر ژړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی. اولنی کمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړ خبره کړی.
همدا کوم چې پاتې ده او شته دی او په کابل مجله کې راغلې ده دا همدغه برخه راغلی ده. متاسفانه بله برخه هیڅ پیدا نه شوله. د نور محمد تریکي په ژوند کې هم دغه نوره پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا همهلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه. له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته هم ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه چاپ کړل. مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمی ډول باندې، لیکن روس سره څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به وروسته خبره شول. انصر صاحب بیا هم که همدې موضوع ته راشو، د کرکټر کشنې لپاره، د پلاټ لپاره، د داستاني نثر لپاره، د صحنو لاړخه، په دغه حسابونو باندې په دغه درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو کوم چې په پایل کې هم دې ټکي ته اشاره وکړله، د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په دا داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په نوبل لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسی نه وي. یعنی مونږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقی د دغه آثار د بې تربیته زوی په سریزه کې همداسې کلی دي چې یعنې دا لومړنی کار دی. یعنی دا مگر روسی آثار چې دي مثلا د بنګ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی دغه دا بیا جالب شیان لري. سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دای لومړنۍ لیکنه ده. او همدې دغه خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنی په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د خوب معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوريږي یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی. او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره او حتی دغه وروسته چې بیا کمی پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دې نورو دوو اثارو ته.
لا انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه اورېدلی شي. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایه بند لري او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د شغل نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتې باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کې چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یادلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات مګللو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دی کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغه سلیکو بیا په شی لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن ان ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی. یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فیرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري لکه د افغانستان لنډه پیژندنه او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی لکه یوازیتوب.
بالکل په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. دا افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخی سیدم پام دی خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کو په نه کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر غغه هیوادوال شي چې وی دی یا ملته کورنۍ زیږیدلې دی او د افغان لیکوالانو لیکنې ولولي. نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې خو بیا چې دلته ختیس پرندیو چونه دی د کتاب چاپ ته ټټر وه نو پام دی خطر باندې دا موضوعات پکې زی په زی پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم پکې شته. د افغانستان د جغرافیه حق نه دغه شین چې د پندې خطر په ځای پرځې شي وو. خو د ټولنیز موضوعات برخه یې زیات د ملکره بیا دغه شان ده.
دا یوازې ټوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته؟
په دې کې د یوازې ژوند یا فرزند دغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازې ټوب ژوند څومره ننګ انترشاپيري یا ځینې خلک غواړي یوازې دی وسیګي پټولونه کې غنغونو بیروبار نه خوخي وي یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
څنکه د لاسونه به پر لمر ولیکم، رڼا به واخلم سپیدې به پر سحر ولیکم، د ګل تر شونډو به راتوی لکه نکحت سما، د ګل پر پاڼو به رنګونه معطر ولیکم، د وږمو خیال به د سپرلي پلونو کې وکرمه، شنې ارواګانې به ځنګل ته پر نشتر ولیکم، د ستورو بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کائناتو کې به خپل نوم پر قمر ولیکم، زه به ملاله سم پروین بسم زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
لشاعر او لیکوال آغل ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی رادیوي مجلې لورولې وو. اوس هم د ځوان شاعر آمنې فنا شعر د روی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې، زه چاته ډیو نشوم، ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکړم لمبا نشوم، دی تمینا موایا دا خو مین توپ نه دی، دی تمینا موایا دا خو مین توپ نه دی، ترا پس مړ نشوی ز در پس مړ نشوم، سخت و د هجر شپا دواړو درد غستای وو، سخت و د هجر شپا دواړو درد غستای وو، تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ ویده نشوم، وچه به د څه وچه دومره نا کردو که هم ستا زړه را نه تور نشو، زه له تا خفه نشوم، نه ما سکون در کړلو نه تا شرنګولیم، ته که ما ته ورځ نشوې زه هم تا ته شپه نشوم، دا دی څه کانې وکړې یو دې وړم په کوم دریاب، دا دی څه کانې وکړې یو دې وړم په کوم دریاب، داسې دې فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم.
لا مینې فنا په مننې له شعره به اتڼ ته مخه کړو. ملي اتڼ د امریکا د وینسکانسن پوهنتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پوهنتون له نن یو سل او څلور اویا کاله مخکې تأسیس شو. دا پوهنتون د امریکا د متحده ایالتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پوهنتون دی چې د مډیسن په ښار کې ودان شوی دی. دې پوهنتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $1,000,000 په څېړنو ولګول. د یو راپور له مخې چې دوه کاله مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پوهنتون د ټولې نړۍ 55 مهم پوهنتون ګڼل شوی وو. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پوهنتون د نړۍ یو 50 مهم پوهنتون حساب شوی دی. وینسکانسن پوهنتون 40 پوهنځي او څانګې لري چې په لسګونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتڼ د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجيب آزاد په لو چلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیبه نه شوړان دي یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسي او پکې ځکه هغه محفل ته ورغلم نو دا غوښتنځي د رئیس ته معرفي شوم او ما ویل چې بده د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په د ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې پیلا بیل دانسونه لکه د هم کلاسیک دانسونه په کې ده عربي په ځانګړي توګه ایجیپشن دانسونه په شو وسوله نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کمال چې دی ممکن وي د افغانستان ملي اتن البته هغه ملي اتن تشریح کوي نو د دې لپاره نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څه ولي کما او د افغانستان د ملي اتن هغه ټول تاریخچه چې تر اتن د دې تاریخچه یې پښښوله چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه معلوم شکل پای سره زرګونه کال راځي دا افغانستان کې په ټول پښتنو سیمه کې د کرشي هغه لري هم فلکتسټیږي او تاسو کوي نو دغه نو څه د خپل بورډ اف ډایریکټرز دی هم مدیریا بورډ هغه پکې نه ستې په دې باندې یا خپل سټیشن په دې خبره باندې کومې کړې دي نو په دې ډول باندې دا و باندې نو لیک خوشاله سور او دا د کلی هنرونو د پورتي ده د دانس په ډپارټمنټ کې پر رسمي توګه په افغانستان کې داخل شوی
په نصاب کې د اتن شامل دل یعنی څه یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخل دل په دې معنی چې کوم محصل هم چې د دانس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پونځي څخه د دانس په ډپارټمنټ کې ډیګري اخی فارغیږي هغه به هرو مرو د ملي اتن زده وي یعنی په ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوستی و په یغه کې دا راغلی و چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي
په حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي اما هغه څو ډولونه چې هلته د مختلف ډولونه پریکټس هم وکړي او پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول د اتونو پیلا کول لکه هغه لوی اتونو چې هغه تر مثلا وزیر وطن ویلې شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیل بیل ډولونه لري د زازو اتن مثلا د منګال اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی هغه ملي اتن د دې فایل دی او بیا په څنګه کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی اغه طرح نصاب شامل دی نو دغه لوی ډولونه چې دا به ټول د پریکټس به کوي
ورسله دي چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي ک جون دي کې دې چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستمل لري او هیل لري
او بالکل د مخکې چې ما دا ونه کړې دي د پونځي څخه فراغت یا نسلور کاله هغه درس ویل په دې معنی چې د عملی فزیکی دانس د هغه تنی اټرنومیک نو ډول نه وي هغه یو برخه ده اما په هغه مهمه برخه د دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی چې رنه ده په باندې مزامین لیکل دي په کې بیا فراغت وخت د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دي چې یو نه یو دانس ورته کی او پرې کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او خپل تیسز وړاندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي چې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د فارغې ده لای نه سي نو د دانس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ آزاد
صاحب مننه. اوس به د وسکانسن د پانتون د ښکلو هنرونو د پانچ د محصلینو د اتن د نغمې یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لوڼو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشر وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي. کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنمو یونکی له زېږېدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشي او شکر ادایني په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روزلی مردی د مرد سترګو تور دی ولا نور باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کر جګار امين. تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړی خپل مهار یا رب کر جګار.
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا مېلمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبیتي پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شعر واجونه دي یو چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
په انجلۍ ویل کېږي د انجلۍ نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم. زو کړې مونجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده وا وا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسی کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب یې هم چاپ سوی وایي نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشرا په کندهاري سیمه کې د ډیر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتله، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و د هغو له خوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و د هغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږېدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشۍ دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولې تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه. سلویشتی یا کلچی د ماشوم سلویش ورځی پراسی، سرکلی کلچی د ماشوم سر وخریل سی، غاش کوچا کلچی د هلک لمړی غاش راشین سی، او سنتی له هغه دودونو څخه دی چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالی ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو، تاجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر دوا.
لحمد راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غړم، زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم، تربیه.